مشال لړیو په بل خبرونه کې ساسو قربا ګل ایازم وخت د سحر لس بجې دی په دې خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ او شننې او تبصرې هم د خبرو اونیس پروګرام د سولې په لور هم د خبرونې برخه ده. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه وو. لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر د جامع حقانیه مشر سره ملاقات کړی. په کندوز ولایت کې د طالبانو په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او د امریکا ولسمشر وایي چې له ایران سره تعمیري اړیکې پر ځای کېدلې شي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر جنرال موسازی د جامع حقانیه مشر مولانا سمیل اکثر پرون په کوړه خټک کې ملاقات کړی دی. جنرال موسازی په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې په دغه ملاقات کې د افغان حکومت له لوري د امن لپاره مخلصانه حل زلو پاړه مولانا سمیل حق خبر کړو. بلخوا د مولانا سمیل حق وین مولانا یوسف شاه نن مشال رادیو ته دغه ملاقات پاړه ویل.
افغانستان په پاکستان کے حکومتوں نے رول اور کردار ادا کی خوب ادے کے زیادہ کردار علماء کرام ادا کول ایسی مولانا سے چونکہ لٹول علماء استاد غنم ادا توقع اغب ابدی کے رول ادا کی اگر خدا کا خواہش کا جگہ مذاکرات منگا طالبان سرا جاری ساتھ
دا ملاقات په داسې حال کې شوه چې د افغان طالبانو د مشر مولا محمد عمر د امړینې وروسته په دغه ډلې کې د نوي مشر د ټاکنې پر سر اختلافات را برسېره شوې دي او د امن خبرې ترې هم ځنډول شوې دي. په خبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم ای وایي چې په صوبه کې روانو بارانونو او سیلابونو کې د مړو شو کسانو شمیره شپږ اتیا ته رسیدلې ده او اویا کسان ژوبل شوي دي. بلخوا له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ډی ایم ای وایي چې په ټول ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 109 کسان مړه شوي دي. د پی ډی ایم ای ویان لطیف الرحمن نن مشال اړوي ته ویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال ضلع کې 15 کسان مړه شوي دي. په کرک کې 11، په بردیر کې 9، په پیښور کې 2 او په کوهاټ او کرک کې 15 کسان مړه شوي دي. د نوموړي په وینا چې بارانونو او سیلابونو په خیبر پختونخوا کې 609 کورونو ته په مکمله توګه او 2955 کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسولی دي. په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان تر لاندې جوړ کړل شوی فوزي عدالتونو لخوا د مرګ سزا اوربل شوی قیدی حیدر علي په سپریم کورټ کې د خپل سزا پر ضد آئینی درخواست جمع کړې ده. د قیدی حیدر علي لخوا دا درخواست د دوی پلار ظاهر شاه په سپریم کورټ کې جمع کړې ده چې پکې یې وفاق، دفاع سکتر، داخله سکتر او جی او سی مالکان فرید جوړ کړی دي. د یادونه وړ ده چې سوا سره تعلق لرونکو حیدر علي په هغه شپږو مجرمانو کې یو دی چاته چې د فوزي عدالتونو لخوا د مرګ سزا ورکړل شوې ده. دا اینی درخواست په داسې حال کې جمع کړل شوې چې د تیر چهارشنبه په ورځ سپریم کورټ د فوزي عدالتونو په حق کې فیصله ورکړې وه. په کابل کې د اگست د 8 په بریدونو کې د 1500 کسانو د وژنې خبره تایید شوه چې د سره د وژل شوو کسانو شمیره 1500 ته رسیدلې. په دغه بریدونو کې نږدې 300 کسان ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د اداره یوناما د حکومت پر مخالفو وسلوالو غږ کړي چې پر عامو میشتو سیمو بریدونه بند کړي. د یوناما لخوا پرون په یو خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولس هاسم له قوله ویل شوی چې د افغانستان خلک مقاومت لري خو وایي د کورنۍ او د غړو له لاسه ورکول په هیڅ ډول د توجه وړ نه دي. بلخوا د امریکا د بارنو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د کابل روستۍ بریدونه غندلي او د طالبانو په ګډون پر ټولو وسلوالو ډلو یې غږ کړي چې په افغانستان کې له تاوتریخوالي لاس واخلي. په همدې حال کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي هم دا پیښي په کلکو ټکو کې غندلي دي. افغان پولیس وایي چې پرون په کندوز ولایت کې په حکومت پلو ملیشي د وسلوالو طالبانو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. د کندوز ولایت پولیسو وایان سرور حسیني پرون ویل چې دا برید په خانابات ولسوالۍ کې د اربکیانو وسلوالو په یو غونډه کې شوی چې دولت پلو ملیشا ګڼل کیږي. دا په خبره ګمان کیږي چې ډېرې وژل شوي به دغه اربکیان وي چې د وسلوالو طالبانو او د منځنۍ اسیا د هغو سختدریزو په وړاندې جنګیږي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یې بیعت اعلان کړی دی. بلخوا د وسلوالو طالبانو وینځ بالله مجاهد مشال اړیتو په رالیږلي پیغام کې د دغه برید ذمواري منلې او د وژل شوو کسانو شمېرې یو دیش یاده کړی ده. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې له ایران سره تعمیري اړیکې پر ځای کول ممکن دي، ځکه چې د موافقې لاندې د تهران اټمي پروګرام محدود کړل شوی دی، خو نوموړی په دې فکر نه دی چې له ایران سره اړیکې په سمدستي توګه پر ځای شي. له سی این این ټلویزیون سره په امریکا کې چې نن به خپریږي، باراک اوباما ویل لومړی باید اټمي مسله حل کړل شي. نوموړی زیاته کړ چې د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ موافقې لاندې به په تهران اقتصادي بندیزونه لرې کړل شي او د دې په بدل کې به تهران خپل اټمي پروګرام محدود کړي. دا تر بل هر بدیل دغه هدف په اسانۍ ترلاسه کولی شي. اوباما وایي چې د ایران اټمي شخړه له دغه هیواد سره پر نورو مسلو هم د پراخو خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړي. نوموړي په دې اړه د شام مثال ورکړی دی. د ایران سرکاري خبري اجانس ایرنا ویلي دي چې د دغه هیواد د فوز مشر د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د تهران د اټمي موافقې ملاتړ ته اشاره کړې ده. ایرنا خبري اجانس وایي جنرال حسن فیروز آبادی چې د دې موافقې په اړه اندېښمن دي، خو د موافقې شاوخوا شپاړس مثبت ټکي یاد کړي دي. نوموړي د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله خامنائی له نږدې پلویانو څخه دی چې تر اوسه یې په رسمي ډول د موافقه نه منلې او نه رد کړې ده. ایرنا خبري اجانس وایي چې د فوز د مشر سرګندونی یو داسې لوی بدلون ښایي چې محافظه کاران د دې موافقې په اړه له منځلارو سره یو ځای کړي. ټاکل شوی چې د ایران پارلمان او د ملي امنیت شورا چې دغه هیواد تر ټولو لوی امنیتي مسلو باندې پریکړه کوي په راتلونکو ورځو کې پر دې غور وکړي. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه. درنو درکو تاسو د مشال رادیو د سهار لس بجو خبرونه ته غوږی. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه زمنګ په ویب پاڼه mashalradio.com، همدارس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شئ. د حقانیه مدرسې منتظمین وای د افغان حکومت په غوښتنه کې د لشي مولانا سمیل حق د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو منځګړیتوب وکړي. خو کارپور رحیم الله یوسف زی وای
افغان طالبان دا د مولانا سمیل حق په وینا باندې د بل په پاکستاني عالمي دین په وینا باندې خپل چینو نظر ملتیر.
په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو مخنیوي لپاره حکومت له سپه کار دی. کارپور نصر الله ستانک زی وای
سولا له افغانانو سره سوله وکړي او همدارنګه لویه اونده خبردار ته په خپل امنیتي او استخباراتي ستراتیژي باندې سره کتل.
د خبر ایجنسی چارواکي وای په جمبروت کې د هیزي ناروغي درملنې لپاره میډیکل کیمپونه جوړ کړي، خو مقامي خلک شکایت کوي.
ګورنمنت چې کوم هغه په کوړی دې ته میډیکل کیمپونه ولګي، هغه ټیمونه راولګي، خلک چې کوم ستونزه سره مخ دي دې ته دارو کړی شي.
پولیس پروگرام د اصولي په لور کې مو د عدم تشدد ټکنیکونو موضوع څېړلې.
نو دا ډیر شي خلکو د فشار بنا چې کوم خلکو اختیار مرتکز کړی وي یا وسایل مرتکز کړی وي هغه مجبور شي چې منصفانه تقسیم وي.
په خبرونه کې نور رپورټونه شننې او تبصری هم لرو. لمشال رادیو سره اوسه. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال لري خبرونه ته غوږی. د حقانیه مدرسې منتظمین وای د افغان حکومت په غوښتنه کې دی شي د دې مدرسې مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو منځګړیتوب وکړي. دا خبره تر هغې وروسته کیږي چې اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د مولانا سمیع الحق سره پرون ملاقات کړی دی. یاد دی چې د مولا عمر په شان د طالبانو اوسنی مشر مولا تر محمد منصور هم د پاکستان په دغه حقانیه مدرسې کې زده کړې کړې دي او دغلته چارواکي وایي چې له هم دغه وجه مولانا سمیع الحق یو مهم رول لوبولی شي. بشیر غواخ په دې اړه رپورت لري.
د خیبر پختونخوا په اکوړی کې د حقانیه مدرسې بیان وایي افغان حکومت ریغوختي چې د دوی مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو او افغان چارواکو ترمن د خبرو ماته شوی لړۍ جوړه او په مذاکراتو کې د مرکچی رول ولوبي. د مولانا سمیع الحق وین مولانا یوسف شانن مشال لړیو ته ویل چې پرون اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازه اکوړی ته ورغلی وو. د څلور غنټو په ملاقات کې د افغان ولسمشر اشرف غنی دا پیغام ورته رسولی دی. مولانا یوسف شاوی مولانا سمیع الحق به د افغان حکومت او د ملا اختر محمد منصور د ډلې سره چې د طالبانو د تحریک ډیره برخه تر لاس لاندې ده مذاکرات ته لار هوار کړي.
افغانستان کوم سفیر په پاکستان کې هغه راغلی و. حکومتونه په خپل ځای کې په خپل رول او کردار ادا کوي، خو په دې کې زیات کردار علما کرام ادا کولی شي. مولانا صاحب څنګه د ټولو علما او استاد ځکه هغه نه موږ دا توقع ده چې هغه به په دې کې رول ادا کړي. هغه خو دغه خواهش ده چې دا مذاکرات موږ د طالبانو سره جاري ساتو.
بلخوا اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازی پر خپل ټویټر پاڼه ویلي چې هغه له مولانا سمیع الحق څخه د مذاکراتو د منځګړتوب نه بلکې د یو عالم په حیث د سولې لپاره د غږ پورته کولو غوښتنه کړې وه. یاد دوی چې د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور په شمول ګڼ نور مشران طالبان له حقانی مدرسې فارغ دي. ملا منصور دوه هفتې مخکې ځان د ملا محمد عمر پر ځای نوی مشر اعلان کړ. ملا عمر خوښه دوه کال وړاندې مړ شوی چې طالبانو یې دوه هفتې وړاندې مرګ تایید کړ. تر هغې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو شروع کړې لړۍ قطع شوه. مولانا یوسف شاه مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د دوی مشر مولانا سمیع الحق څو ورځې مخکې د افغان طالبانو د یوې ډلې سره ملاقات کړی و او افغان سفیر ته یې ویلي دي چې طالبانو ته د خبرو د دوباره شروع کولو لپاره لږ وخت ورکړي.
مولانا صاحب دغه ورته وي چې په دې وخت کې خو طالبان د سرمې په حالت کې وي، د پریشانۍ په حالت کې وي. د هغوی مشر ملا محمد عمر رفال شوی ده، د هغې په وجه سره هغه خپل سفینه منظم کولو کې لګیا دي. نو که تاسو هغې ته لږ مهلت ورکړئ او ورسره ورسره د هغې جایزې مطالبې هم جایز شرایط هم تاسو ومن.
مولانا سمیع الحق ځان ته له دې کبله د طالبانو پلار وایي چې ډېر طالب مشرانو د هغه په حقانیه مدرسه کې زده کړې کړي دي. د طالبانو پر چارو ژور نظر لرونکي څېړونکي رحیم الله یوسفزی وایي د طالبانو جګړه یوه لویه سیاسي مسله ده چې پاکستان پکې اغیزمن منځګړتوب کولی شي، خو سمیع الحق نه.
افغانستان حکومت ته پاکستان حکومت پکې هم یو رول لوبوي او پاکستان حکومت طالبان مذاکرات میز ته راوستي دي او اوس هم کوشش کوي چې دا خبرې بیا شروع شي. زه فکر نه کوم چې افغان طالبان به د مولانا سمیع الحق په وینا باندې یا د بل د پاکستاني عالم دین یا سیاسي شخصیت په وینا باندې یا خپل چې دی نو نظر نه به تیر شي او هغوی به یا به جنګ ودري یا به ټکبندي وکړي یا به روغه جوړه وکړي.
د یادونې دا چې د ملا عمر د مرګ تر تایید او ملا اختر محمد منصور د نوي مشر کېدو تر اعلان وروسته په طالبانو کې د مشرولۍ پر سر اختلافات رامنځته شوي دي.
درنو درکو بشیر غواخو چې تاسو ته رپورت وړاندې کولو د کابل ښار په دریو وروستي وزن مرګي او ډلیز حملو د 400 زیات خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د جمعې په شپه د شهید سیما او د جمعې په ماخام بیا باغ بالا ته نږدې د پولیسو اکاډمۍ او وروستو بیا د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د اطلافي ځواکونو یو مرکز د خونړیو ځانمرګي او ډلیزو حملو شاهدان وو. په همدې حال کې د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې وسلوالو مخالفینو د خپل منځي اختلافاتو د پټولو او وړتیاو د خودلو په خاطر د حملې کړې وي. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
د پایتخت کابل اوسیدونکو لڅ باندې شلو ورځو نسبی آرامه ورسته په تیرو دوه شپو کې د خنړیو انتحاري انفجاري او ډلیزو حملو شهیدان وو. هغه عملی چې سلګونه کورنۍ غم ته کېنولې دي. تر ټولو تازه شمیرنې چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت خبرې کړې دي ښایي چې د مرکز کابل په وروستیو دریو حملو کې شاوخوا 468 کسان مړه او ټپیان شوي دي. شاه شهید افشار او قصبه غسیمې دي چې د 24 ساعتونو څخه په کمه موده کې د وسلوالو مخالفینو د چاودیدونکو انتحاري او لیزو حملو هدف ګرځیدلې دي. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنې مشر فریدون عبیدی لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د هیواد کشفي او استخباراتي بنسټونه سخت په لټه کې دي چې پیدا کړي د دې حملو تر شا څوک دي. اوس لا وختي دی چې ووایو کوم ډلې په دې حملو کې لاس درلود. ولې وړاندې له دې د سولې او امنیت دښمنانو په هر نوم مسؤلیت اخیسته دی. د استخباراتي او کشفي بنسټونو څېړنې روانې دي تر څو د دې حملو اصلي ترکونکي او ترسره کوونکي پیدا کړي.
پسماندهی کردند، تثبیت شد.
د جمعه په ماښام هغه مهال چې د پولیسو اکاډمۍ افسرانو او محصلینو غوښتل د اکاډمۍ ساحې ته داخل شي، یو کس چې د ملي پولیسو لباس یې په تن و دغه اکاډمۍ ته د ننوتو په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغو انتحاري حمله کې له څلوېښتو څخه ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. له دې حملې څخه شاوخوا درې ساعته وروسته په یوه بله پیښه کې وسلوالو کسانو د چاودیدونکو موادو څخه ډک موټر ته د قصبې په سیمه کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو قرارګاه ته نږدې چاودنه ورکړه او دوه نورو وسلوالو په دغه ځای ډزې پیل کړې. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو د خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې په دغه حمله کې د قاطع ماموریت یو غړی او اته نور قراردادیان وژل شوي دي. خو له دې حملو څخه غټه یوه چاودنه د جمعې په شپه ناوخته هغه مهال د شاه شهید په سیمه کې وشوه چې خلک په خواږه خوب ویده وو. حکومتي چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې 14 ملکیان وژل شوي او شاوخوا 400 نور ټپیان شوي دي. د پولیسو پر اکاډمۍ او د ائتلافي ځواکونو پر مرکز د حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی، خو د شاه شهید د خونړۍ حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. له دې سره د امنیتي چارو کارپو میرزا محمد یارمند وایي چې وسلوالو مخالفینو د دې لپاره په یو وخت دا حملې وکړې چې د خپل منځي اختلافاتو څخه د خلکو پاملرنه لرې کړي. برداشت داسې و چې د ملا عمر له مرګ وروسته د طالبانو په لیکو کې ستونزې پیدا شوې او په افغانستان کې جنگ پاشل کیږي. یو شمېر نور امنیتي کارپوهان او عام خلک بیا د دې حملو د غندلو تر څنګ وایي چې حکومت دې د غندلو له پالیسۍ ووزي او باید د حملو د مخنیوي لپاره اقدامات جدي کړي. دوی وایي په ډېرو انتحاري او چاودیدونکو حملو کې ځینې حکومتي چارواکي او خاصې کړۍ لاس لري او له دې لارې هڅه کوي چې د سولې روانو خبرو په وړاندې احساساتونه راوپاروي.
درنو درکو مشال اړیو ته تاسو غوږ په افغانستان کې د طالبانو د نوې مشر تر ټاکل کېدو وروسته د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي چې په کې ګڼو ولسی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په همدې تاسو په دې وروستو ورځو کې یوازې په کابل کې په بمی چاودنو او بریدونو کې 150 کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې د وسلوالو لخوا د اوسنۍ ناامنیو په اړه زموږ همکار هدایت سلطانی له کارپور نصر الله ستانکزی سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راګرځو.
ستانکزی صاحب، ستاسو په فکر په کابل کې د سختو امنیتي تدابیرو باوجود پل پسې وسلوالو بریدونه کړي دي، د افغانستان حکومت څنګه کولای شي چې د داسې حملو مخه ونیسي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان دولت مختلفې لارې لري. یوه لاره یې دا ده چې باید پاکستاني مقامات ته ووایي چې د دوستۍ په جامع کې د مملکت نور ونه زیاتي او د پاکستان سره له دغه نرم سیاست نه باید استفاده ونه کړي. نور کفایت چې د پاکستان د مداخلاتو په ارتباط کاملا ټول مسایل واضح او روښانه په بهرني سیاست کې. په داخلي سیاست کې باید د خلکو همکاري را جلب کړي. خلک باید ځان راضي وساتي، سوله له افغانانو سره سوله وکړي او همدارنګه لویه عمده خبره دا ده چې په خپل امنیتي او استخباراتي ستراتیژي باندې سره کتنه.
د طالبانو د نوې مشر د ټاکلو وروسته په افغانستان کې د طالبانو حملې زیاتې شوې دي او له طالبانو سره د سولې خبرې هم وزندېدلې. ستاسو په فکر دا بریدونه به له طالبانو سره د سولې پر خبرو له دې مخکې څه تاثیر وکړي؟
زه فکر کوم چې اساسي خبره دا ده چې پاکستان غواړي په دغه حرکت سره دوه خبرې توجیه کړي. یو، په مخامخ جګړو کې طالبانو د افغانستان د پوځونو په مقابل کې ماته وګوره خلاف د تصور کولای شو چې اول پیزوس پاک مېس کې د افغانستان ډېر برخه تر کنټرول لاندې راوړي یا چې هغه نتیجه ورنه کړه بلان تروریستي اعمالو لاس پورې کړ. دوه، مسله دا ده چې پاکستان غواړي د طالبانو متشتت یا تیتسوي ورزنګ ته خپل دغه حرکاتو بیرته اتحاد ورکړي. په هر صورت زه فکر کوم چې که طالبان متحد نه اوسي، طالبان نور وجود نه لري، د سولې مذاکرات باید مستقیما له پاکستان سره اوسي. پاکستان د جګړه اعلان کړې ده او کچېر طالبان متحد اوسي او د افغانانو په ایمان مذاکرات ته کینه، دا به ډېره خبرې چې افغانستان دولت باید دوام ورکړي.
سنګر ته په اوسنۍ حالاتو کې افغان امنیتي ځواکونو له کومو ننګونو سره مخامخ دي؟
زه فکر کوم چې ډېر لویه ستونزه د افغانستان برسه د افغانستان په وجونه د اوږدمهاله جګړې سره مخامخ دي او په عین زمان کې اوس په یوازې توګه جګړه کې لا یو نامتوازنه جګړې سره مواجه دي، یو لوی استخباراتي جګړې سره. بران استخباراتي جګړه یو ستونزه، یو بل خوانه یو اعلان شوی جګړه چې له بهر نه په افغانانو او د افغانستان په وسوال پوځونو تحمیل شوی دی. بل چیلنج
کارپو نصر الله ستانکزی چې مشال راډیو سره مرکه کوله.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړ ته تاسو غواګي درنو بدونکو په خبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبای اداره یا پی ډی ایم ای وای چې په صوبه کې روانو بارانونو او سیلابونو کې د مړو شو کسانو شمیره شپږتیا ته رسیدلې ده او اویا کسان ژوبل شوي دي. چارواکي وایي چې د سیلابونو له وجې تر ټولو زیات چترال ضلع متاثر شوې ده. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال اړ خبریال احمد الله رقبي.
د پی ڈی ایم ای د مطبوعاتو افسر لطیف الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو لوجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال ضلع کې 15 کسان مړ شوي دي. په کارک کې ایولس، په بردیر کې نهه، په پیښور کې و او په کوهاټ او شانګله کې 15 کسان مړ شوي دي. د نوموړي په وینا چې بارانونو او سیلابونو په خیبر پښتونخوا کې 649 کورونو ته په مکمله توګه او 2925 کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسولی دی. دې ترڅنګ د این ڈی ایم ای چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو لوجې په پنجاب صوبه کې 48 کسان مړ شوي دي. د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 3، په بلوچستان صوبه کې 14، په گلګت بلتستان کې 5 او په قبایلی سیمو کې 6 کسان مړ او 3 جوبل شوي دي. د نوموړي په وینا چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د 2300 کلو د 12.5 لکو پورې خلک متاثر کړي دي او د متاثرینو لپاره 1 اویا امدادي کې پونه جوړ کړی شوی دی چې پکې 1,30,000 نه زیات کسان میشتي. په ملک کې د بارانونو او سیلابونو په حق لا د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض وایي چې په قبایلی سیمو، خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبې په مختلفو برخو کې باراتلونکي درې نه تر څلور ورځې پورې دمې سره بارانونه وریږي. د نوموړي په وینا چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیندونو، خړونو او نهرونو کې د اوبو کچا تر ډېره حده کمه شوې ده او صرف په سیند دریاب کې د سکر او ګدو بیراجونو په مقام د اوچتې درجه سیلاب دے. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د سولے پر لو
یو نا سب درو شو بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
هر طرح در بدرنگ ز کلا چی دا غمین لجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته پند یو مین دي نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
درنو درکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غواګي ستاسو پام یو بل رپورٹ په لور راغزم. ډیلی ټایمز ریسپاند کی کسو هم د پاکستان سپریم کورټ د 13 په ورځ د نهو فوزی عدالتونو د کار په حق کې فیصله ورکړي او وزیر اعظم هم دا تاریخي پریکړه بللی، خو په دې اړه په ټولنه کې ډیر اندېښنې راپورته شوې دي. د مقالې نورې مهمه برخه درته زما همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز رسپانلی کې د پاکستان سپریم کورټ ولس کسیزه بنچ د یو اشتم آئینی ترمیم او د آرمی اکټ تر لاندې د نهه پوځي عدالتونو د برقرار ساتلو منصوري ورکړې ده. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې د پوځي عدالتونو په اړه د کیس اورېدنه وشوه چې پکې یولس ججانو د پوځي عدالتونو په حق کې او شپږو یې په مخالفت کې رائے ورکړې. په سپریم کورټ کې زیاتره کسانو د 13 آئینی ترمیم چې پکې د ججانو د تکرر خبره شامل ده پر ضد هم درخواستونه خارج کړي دي. د دې پریکړې تر مخه هغه مقدمه چې د پوځي عدالتونو لخوا بشپګو وسلوالو ته د 500 سزا ورکول کېده خارج کړل شوې ده. مقاله لیکي د عدالت د پریکړې په ټولنه کې عام خلک او قانوني پوهان خفه او اندېښمن کړي دي. د پریکړې ته داسې کتل کېږي چې دا د یو بل متوازی عدالتي نظام پرانستل دي چې د شفافه مقدمو او اوریدونو په اړه غوښتنو ته ځواب نه وایي. د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسیشن به د اګست په 12 یوه غونډه کوي چې پکې به د سپریم کورټ د پریکړې پر ضد د پیټیشن کولو په اړه غور کیږي. په همدې حال کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پوځي عدالتونو په حق کې دا پریکړه یوه تاریخي او یو داسې فیصله بللې ده چې د پارلیمان بالادستی برقرار ساتي. بلخوا د رپورټونو په حواله د پاکستان د کورونا چارو وزارت د صوبایي اپیکس کمیټو لخوا وړاندې کړل شوی په 600 کیسونو کې 73 ته حتمی شکل ورکوي. وزیر اعظم نواز شریف پر دې خبره ټینګار کړی دی چې په غیر معمولي حالاتو کې باید غیر معمولي ګامونه پورته کړل شي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې د سپریم کورټ د دې پریکړې سره د ترهګرې پر ضد جګړه یا مبارزه پیاوړې شي او ترهګرو ته به زیان ورسیږي. نواز شریف پر دې خبره زور راوړي چې د پارلیمان د مضبوطۍ لپاره باید ټول ګوندونه ملاتړ وکړي. ډیلی ټایمز لیکي دا پریکړه پر دې لحاظ سره تاریخي ده چې دا د هغه عدالتي نظام ناکامي ښایي چې پکې د وسله والو او د هغوی د فعالیتونو د له منځه وړلو لپاره د ترهګرۍ ضد عدالتي ډانچه شامله ده. د پاکستان پارلیمان د پېښور په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره د 21م آئینی ترمیم او د آرمی ایکټ منظوري ورکړې وه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
درنو دونکو تاسو د مشال اړیو خبرونه ته غواګی. د خبر ایجنسی په جمرود کې د هیزي ناروغي خوره شوې ده. د جمرود اوسیدونکو د صحت له محکمې نه غوښتنه کوي چې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. خو د خبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې په دغه سیمه کې د درملنې لپاره میډیکل کیمپونو د لګولو او متاثر شوو کسانو علاج پیل کړی دی. فرهاد شینواری نور تفصیلات راکوي.
د خیبر جنسی جمرود خلک وای چې دلته د هیزي ناروغي خوره شوې ده او په لزګونه مشمان ترې متاثر شوې دي. د خیبر جنسی د صحت محکمه هم وای چې د جمرود غونډې علي مسجد او بکراباد نه د دغه ناروغي زیات مشمان جمرود سیول روختون ته راوړل شوې دي او یو مشوم ترې ساهم ورکړې ده. د جمرود اوسیدونکو احسان الله وای چې دلته دغه ناروغي مخ په خورې دو ده او د متاثر شو کسانو علاج دی وکړل شي.
دلته څورې زونه زه چې کوم مریضان دی هغه کې بنتهای اضافه شو یا خلکو ته ډېر ستونزې په مخه ګورنمنت چکم نه غوړه پکوړي چې دلته میډیکل کیمپونه ولګي هغه ټیمونه راولوي خلک چکم ستونزې سره مخ دي د دې تدارک کړی شي.
او د یاد سیمه یو بلتن سید زمان په دې اړه وویل
چکل بارون نو شي پټول ملک د هيزه شو گیډي بیور انده زیات شي خو دلته زکه زیات شي چې دلته د موږ سره علاقه سره چډره پسمانده علاقه خل غریبان دي دلته څوکي زهمیت نه ورکوي کبل علاقه کې سی بیمار شي فوري تور باندې خل له ویر شي ول ټیمونه ویر شي ډاکټرونو هسپتال نه راشي خکیر یو شي الان کې دا شي نشته نو ډیره زیاته شوی دا او خلکو ته مر خطر تر پخ شو الان کې موږ په مطالبه کول لکه څنګه نور خلکو سہولت ورکي د سیمه لپاره کی
د خیبر جن سایپ جمرود کې د هيزه ناروغي د مخنیوي په حق له مشک د خیبر جنسی د صحت محکمې او چارواکي ډاکټر نصرت شاه سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې موږ نن د جمرود په علي مسجد سیمه کې یو میډیکل کیمپ لګولی وو او خواوشا 1500 کسانو معاینه مو کړې ده او د بیان مو هم ورکړې دي او په نورو سیمو کې به هم دغه کیمپونه لګوو. د خیبر جنسی د جمرود خلک وایي چې دلته دی د هیزي ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پور تکړل شي او د ټول جمرود سروې د وکړل شي او بازارونو او کلیو ته د صفاو بور کول بندوبست هم وکړل شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
لو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې پر ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درېنی می بجې ل مشال ریډیو واوره زما د مدیحا امیرزاده سره.
نورو موږ تاسو د مشال لړیو خبرونه ته وګ یو وخت شوه دی د سحر لسنیمه بجې د خبرونو لنډیز به باورو او بیا به رپورټونه ته ادامه ورکړو. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر جنرال موسی زید جامعه حقانیه مشر مولانا سمجاک سره پرون په اکوړه خټک کې ملاقات کړې ده. جنرال موسی زید په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې په دغه ملاقات کې د افغان حکومت لوري د امن لپاره مخلصانه حالو ځلو په اړه مولانا صاحب نور حق خبرتو. په خبر پښتونخوا کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم ای وایي چې په صوبه کې روانو بارانونو سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمېره شپږ اتیا ته رسیدلې ده او اویا ژوبل شوي دي. بلخوا د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي اداره این ډی ایم ای وایي چې په ټول ملک کې د بارانونو سیلابونو له وجې یو سل نه اویا کسان مړه شوي دي. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد د قومي اکشن پلان تر لاندې جوړ کړل شوي پوځي عدالتونو لخوا د مرګ سزا او رګول شوي قیدي حیدر علي په سپریم کورټ کې پولیس سزا پر ضد آئینی درخواست جمع کړې ده. په کابل کې د اګست د اووم نیټې په بریدونو کې د 15 نورو کسانو د وژنې خبره تایید شوې چې د سره د وژل شوو کسانو شمېره یو 500 ته رسیدلې ده. په دغه بریدونو کې نږدې 300 کسان ټپیان شوي دي. افغان پولیس وایي پرون په کندوز ولایت کې په حکومت پلوه ملیشي د وسلوالو طالبانو په ځانمرګې برید کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې له ایران سره تعمیري اړیکې پر ځای کول ممکن دي ځکه چې د موافقې لاندې د تهران اټنو پروګرام محدود کړل شوی دی. نوموړي دا خبره له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې کړې چې نن بخبرېږي. او د ایران سرکاري خبري جان سرنا ویلي دي چې دغه هیواد د فوځ مشر د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د تهران د اټنو موافقې ملاتړ ته اشاره کړې ده. دا خبرونه لنډیز مو واوریدلو. درنو اوریدونکو او وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبريال ریاست مسخیل د پاکستان د زینو رسمانو ادارې لوست دي او غټی کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن مشرق رسپانه خپل اداریه کې صوبایي قانونونه پاټا یا د صوبې د واک لاندې قبایلی سیمو ته غزولو په تیاری لیک کړی دی او وایي چې د غلړکی صوبایي حکومت چیف سیکرټری ته د یوې سمره تیارولو او د هغې د ولسمشر نه د منظورولو هدایت کړی دی. خو د دې هر څه باوجود د دغې سیمې اوسیدونکو نه چا څه تپوس کړی او نه د غلړکی د شعور او آگاهۍ د پاره څه اقدامات شوي دي. اداریه وایي چې د صوبایي قانونونو پاټا ته غزولو سره یو یره دا هم پیدا کیږي چې ګنی حکومت به دې سیمو کې هم ټیکسونو اسانه ختم کړي او د بندوبستي سیمو پرنګ با د خلک هم د اکسایز او ټیکسیشن په ګډون ټول ټیکسونه ورکوي. خدا کار په آئین کې د ترمیم نه بغیر ممکن نه دی او د لپاره په دې موګه سویل د وخت نه وړاندې دي. البته د اقدام سره با د پاټا خلکو ته هم د صحت تعلیم ترانسپورت او اطلاعاتو په ګډون هغه ټول حکومت په لاس ورشي کم چې د بندوبستي سیمو خلکو سره دي. اداري اخیره کې لیکي چې د لړکي سنجیده کوښونه پکار دي او یوازې د صدر نه د سمره منزورول پور نه دي بلکه هغه ټوله اسانه چې د قانون مطابق د اولس حق دی باید چې اولس ته ورکړي شي او همدا بعد دغه سیمې د مسلو د حل سبب جوړیږي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پانې خپل اداریا اسلامي نړۍ کې د ترهګرۍ په تازه کاروایانو لیکلې ده او وایي چې وړاندې ورځو کې افغانستان کې په پولیس اکیډمي او پوزي کمپاوند حمله کې تر 500 زیات کسان مړه شوي دي. د سعودي عرب په یو پوزي جماعت کې هم 14 شوي چې پکې یو شمیر خلک مړه شو. د دې ترڅنګ افریقایي ملک مالی کې وسلوالو په یو هوټل قبضه کړي چې پکې غیر ملکی سیلانیان هم گیر دي. اداریه وایي چې د افغانستان په خپل طالبانو په سر اخست ده او په دې کې پولیس اکیډمي کې شوی حمله ځانوجون کې وا او ځانوجون کې حمله ور هم د پولیس وردی اغوستې وا. دا شان د سعودي عرب حملې زموري دایښمن لیدا. اداریه اخیره کې لیکي هر څوک اسلامي نړۍ کې مختلف وسلواله ډلې په مختلفو نمونو ترهګر کارواياني کوي لکه پاکستان افغانستان کې طالبان منځي ختیز عراق او شام کې داعش نایجیریا او خوښ سیمو کې بوکو حرام او سومالیا کې الشباب. خود د ټولو مقصد یو دی چې اسلامي نړۍ غیر مستحکم او ناکلار کړي او د دې مخنیوي لپاره به ټوله اسلامي نړۍ لا یو موټی کېدل وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د جرمنی غرق خبری ارژانس ډاشویل په یو لیکنه کې په پاکستان کې د فوزی عدالتونو په حق کې د سپریم کورټ فیصلې ته کتنه کړې ده. په مقاله کې راغلی چې د سپریم کورټ فیصلې ډېرې پوښتنې راپورته کړې دي. بلخوا ان بی سی نیوز وبپاڼه لیکي په افغانستان کې په روان کال کې د نامنیو پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. په مقاله کې په دې بحث شوی چې د تشدد په پیښو کې د زیاتوالي وجوهات څه دي. د دغه لیکونو مهمې برخې له ملیحه امیرزاده نه اورو.
دویچه ویلی خبری ایجنسی کی په پاکستان کې د لاسو کالو لپاره کده پوزی امیر په موجودګی کې هم د ترهګری مخنیوي ونه شو، نو بیا پوزی عدالتونه څنګه حل کېدې شي؟ په هیواد کې د نننه فعالانو د پوزی عدالتونو د بحالې پاړه د سپریم کورټ پر فیصلې پوښتنې راولاړې کړې دي. د ځینو په فکر په هیواد کې متوازی عدالتي نظام جوړول بې منطق دي. کارپوهان وایي لدې ګام سره دا مهم پیغام رسیږي چې د هیواد غیر پوزی قانوني نظام دا ومنله چې د ترهګری په کیسونو کې دوی انصاف نشي ورکولې. اجانس وای دوی تر فشار لاندې راغلل او واګیه پوسټ وسپارلې. واشنگتن کې میش یو کارپو وارث حسین وای چې په پاکستان کې اکثر داسې فکر کیږي چې کله غیر پوزی حکومت د صلاحیت او یا ژمنتیا د نه لرلو له امله ناکامه شي، نو بیا پوسټ خپل هدفونه د حاصلولو لپاره مخې ته راځي. خو نوموړي بیا خبرداري ورکوي چې دغه عدالتونه د هغو سیاسي باغیانو او یا ډلو خلاف استعمالې دي شي چې د ډېرې مودې راهیسې پوسټ غوسه کړیو. اجانس لیکي اوس چې پوسټ په کنټرول کې دی، هغه امید ختم شوی دی چې ویل کېدل پارلماني جمهوریت په پاکستان کې په انساني حقوقو کې بهتري راولی. بلخوا ان بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې تشدد په زیاتې دودې. ویب پاڼه د مسلح ډلو پاړه لیکي چې ځینو ته په کابل کې د حکومت ملاتړ حاصل دی. دوی ارباکي نومیږي او د ځایي پولیسو په ډول کار کوي. بلخوا نورې ډلې حکومت د نسکورولو لپاره جنګیږي او داسې ډلې هم دي چې مجرمان پکې شامل دي او د افغانستان په بیلابیلو برخو کې بې ثباتي خوروي. ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې ولسی مرګ ژوبله یو ریکارډ شمېر ته رسیدلې چې د روان کال په شپږو میاشتو کې 1,1592 کسان وژل شوي او 3,329 ژوبل شوي دي. په 2009 کال کې د ملګرو ملتونو تر مخه هغه کال 250 کسان وژل شوي او 1,499 کسان پکې ژوبل وو. په داسې حال کې چې راتلونکي کال ټول بهرني ځواکونه په مکمل ډول افغانستانه د وتو په حال کې دي، حکومت وایي چې په دغه هیواد کې د 1,500 په منځ کې افغان پوځیان او پولیس والا هر ورځ وژل کیږي. په پاړه د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی مرستیال وزیر او د حکومتي پالیسیانو یو تنقید کوونکی لیوټیننټ جنرل عبدالهادي خالد د خلیلي کې چې که په افغانستان کې حالات هم دغه شان وي، نو پر نړۍ او په تیره په امریکا به یې ژور اثرات وي. دیوای په 1999 کې شوې غلطي یو وارې بیا تکرارېږي. نوموړي په هیواد کې د تشدد د سیوا کېدلو لامل د بارنیو ځواکونو وتل او په هیواد کې په عمومي ډول ملاتړ کمېدلو خودل. نیټو په افغانستان کې خواوشا 10,000 پوځیان لري چې 10,000 پکې امریکایان دي. په 2011 کال کې هلته 1,500,000 سرتېري وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال اړتیا تاسو غوږی درنو اوریدونکو، اوس تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم رپورټ لرو. عرب جنگیالو د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف په مرسته د یمن په جنوب کې یو بل مهم خار نیولی دی او حوثی شیا یاغیانی په شاتم بولی دی. د تیر ورځې په جګړه کې چې د یمن په جنوب کې وشوي، د متحده عرب اماراتو درې امنیتي سرتیري هم پکې وژل شوي دي. فریبه ظاهر نور تفصیل راکوي.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ځواکونو پرون د یمن په جنوب کې زنجبار شهر له حوثي شیعه یاغیانو ونیو. د سیمې اوسیدونکي او عرب ځواکونه وایي په دې سره یې حوثي شیعه یاغیانو ته سخته ضربه ورکړه. زنجبار چې د ابیان ایالت مرکز دی، د دغو ځواکونو یو مهم هدف و. د عدن تر ساحلي شهر وروسته چې تیره میاشت د حوثیانو له لاسه ووت، دا څلورم مهم شهر دی چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف لاسته ورځي. د عربي متحده اماراتو رسمي خبري ایجنس پرون وویل چې د دوی درې سرتیري چې د ائتلاف غړي وه او په یمن کې جنګېدل وژل شوي دي. ویل کېږي دغه سرتیري د هغو ماینونو د چاودېدو په نتیجه کې وژل سوه چې حوثي یاغیانو د زنجبار شار ته د ورتګ په عمومي لاره کې ځای پر ځای کړي وو. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د مارچ میاشتې راهیسې په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو په وړاندې جنګیږي تر څو د یمن پر ځول سوی حکومت بیرته واک ته ورسوي. حوثیانو د تیر سپتمبر په میاشت کې د یمن پلازمېنه سنا لاندې کړې وه. د ائتلاف ځواکونه د هوایي ځواک، پوځي روزنې، ټانکونو او درنو وسلو په لېږلو سره د حوثي یاغیانو په وړاندې ځواکونو سره مرسته کوي. هغه یمني ځواکونه چې د دغه هیواد په جنوب کې جنګیږي او د خلیج هیوادونو ملاتړ ورسره دی، د حوثیانو په وړاندې پرونی جګړو کې په جنوبي الدالیا ولایت کې هم پرمختګونه کړي دي. دغو ځواکونو وروسته لاغه چې عدن ښار یې له حوثیانو څخه ونیو، هلته یې خپلې پوځي اډې جوړې کړې.
مشال اډیو ته تاسې وګه فریبا ظاهر وچ تاسې رپورت وړاندې کولو. د افغانستان په هلمند ولایت کې د بشري د حقوقو دفتر وای په تیرو شپږو میاشتو کې د ملکی خلکو مرګ ژوبله کې 12% اضافه شوې ده. دوی دغه مرګ ژوبلې وجه د جنگ دواړو خواوي بې پروايي او ناامنۍ بولي. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د صحافي دفتر مسؤل محمد بلال صدیقی وایي د تیر کال په پرتله روان کال په اول شپږ میاشتو کې د ملکي خلکو تلفات 12% ډیر شوی دی. صدیقی وایي د تلفاتو د زیاتوالي یو لامل دوامدار ناامنۍ او وسلوال بردونه دي. هغه د دې رډ ټول د جنگونو پر مهال د ملکي کسانو ژوند ته نه پاملرنه او په اکثر مواردو کې د ملکي کسانو څخه د سپر په ډول کار اخیستل کیږي. محمد بلال پر حکومت او طالبانو تور پورې کړ چې د جنگ له قوانینو سرغړونه کوي او د ډول ډول وسلو او د سوت خستفاده کوي چې لامل ملکي کسان ته مرګ ژوبله وړي.
دلته مثلا یو سوپی خو شو چې دولت مسؤول و کې چاته ملکي طرفات رامسته شو. مثلا په سنگیلو ورسوالۍ کې هلته زه خبرې مو ملکي طرفات درلود له هغه مسؤولین دولت و او په زمان مخالفین دولت. دلته په دې شپږ میاشتو کې په هلمند کې یو د ملکي طرفاتو مسؤلیت لږ ذره زیات یې په مخالفینو مسله پورې مربوط ده او دولت پر هم زه تدیر قضا عمل بود کیږي.
محمد بلال صدیقی وویل د دوی سره په تیرو شپږو میاشتو کې رجستر شوي شمېرې ښیي چې تر دې دمه 325 تنو ملکي کسان ته مرګ ژوبله وشوه. چې له دې جملې 123 مړه او 234 کسان ته پنځه ویده چې اکثره ښځې او ماشومان دي. بلال وویل ځان مرګ بردونه د من چاودنې او د ملکي کسانو د کورونو څخه استفاده د دې طرفاتو غټ لاملونه بلل کیږي. د هلمند د امنیت امر سمنوال پچاکول بختیار د بشر د حقوقو د صحافي دفتر لخوا دا تور چې حکومتي سرتیرو هم د جنگ قانون مراتبي بیا اساس وبله. بختیار د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې ټوله پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله.
ام خپل منګه شخصا دا نظامی ارگان چې دی مونږ دا تصمیم نیولای دی مونږ دا فیصله کړی دی په نظامی جلسو کې مونږ دا ویلی دی چې باید ملکی ته ډیر احترام وشي. دا میشته پر مونږ دا کوشش کړی بیا هم کوشش کوو. اما خو چې هغه نظر ورکړی دی چې دا 2 سالانه او یا 1 سالانه دا هغه خپل شخصي نظر دی دا مزنه تاییدومه.
پچا ګلول افغان سرتیر د بشر د حقوقو احترام کوي. په جګړیزو قوانینو شبلد دی او هیڅکله د ملکي کسانو څخه د سپر په ډول استفاده نه کوي. په هلمند کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه خبرونه په داسې حال کې پورته کیږي چې د دې ولایت د جنوبي شمالي ولسوالۍ کې اوس هم جنگ روان دی. ورورځ د مخامخ جنگونو منچودونه او ځرمرګ بدون لامل ملکي کسانو ته درنه تلفات وړي.
مشال اړتیا تاسې وګې وزو کوټه ته د بلوچستان په کوټه کې دغه خاروال ډاکټر کلیم الله له اړخه په خپل شخصي جایداد شروع کړل شوی خیریه روغتون ودانۍ مکمله شوې ده. او د ډاکټر کلیم الله په خبره وسی روغتون ته د ماشينري او نورو ضروري سامان راوړلو کار پر مخ روان دي. په دې اړه نور تفصيل د نیاز مساخیل پر رپورت کې ورو.
د کوټي شاروال ډاکټر کلیم الله په خبره د د شروع کړي خیریه روغتون ودانۍ مکملېدو وروسته ډیر ضربه عام خلکو ته خدمات ورکول پیل کړي.
تقریبا د د بلډینګ پرسوې دي او د هسپتال چې دي کنه د دې کې مختلف شوبې دي د زنان او د جراحي سرجری چې موږ د اپریشنان او د میډیکل اډي مختلف شوبې پکښې دي. تقریبا په دې کې شپږ اویا کمرې پکښې دي او د 200 د بسترو هسپتال دی او کایوا شارټ صبح به د دونه راشي چې په دې کې به ځینې پیدا کیږي. دا سره کوشش کوم چې هتل وسه کوشش وکم چې غریب کسان چې په سرکاري هسپتالو کې کار نه کوي په پرایویټ هسپتال د دې تر برداشت د باندې پرایویټ هسپتال کې دی کولای نه په دامن کې د زریو پیدا کوم چې دلته مرځ زایکو.
ډاکټر کلیم الله وایي روغتون یوازې د خپل شخصي جایداد په مټ جوړ کړی دی خو په خبره په دغه اړه د نورو خلکو او ادارو مرستې ته هم اړتیا لري.
ما ډیر سلویرس کال ډاکټر کړی دی یا نور سایډ بزنس وسره کړی دی په دې کې څه پیسې ما ګټلې. ما کوشش کوم چې دا د الله تعالی د پاره او عوام ته واپس کړم. نو ما د هسپتال شروع کړی چې زما د جایداد دوه اکثریت چمزه کوي مکانونو دا ما غت خرڅ کو. زما د اندازه چې زما د جیداد می شپته پنځه شپته پیساده چې زما جیداد پلانونه جیدادم پکښه چې زما جیداد د 15 شپته پیساده ورته ما بچان ته د زما یې ساده د زور کوم ازه انور چې د 15 د پیساده دی دا چې دا وته ته درپاته ده.
ډاکټر کلیم الله زیاتوی د خیریه روغتون لپاره باقاعده اوږدمهاله ډلېس پلان ترتیب کړی دی کوم چې به یوازې او یوازې پر د انحصار نه کوي.
د دې مر سیستم جوړ کړی چې دا مې په سرکار کې رېجستره کړی دی فاونډیشن بدور فاونډیشن د دې بورډ اف ډایرکټرز دي، یعنی لس کسان مې د مختلفو خلکو ساخت په دې کې انجینران دي، ډاکټران دي، وکیلان دي، نور خلک پکې دي. دا لس کسان د مختلف اطراف سماخه دي د بورډ اف ډایرکټرز دا مګرد ودی ته اور حواله کړی دي چې تاسو به چلوې د انده لپاره. او زموږ د دې بورډ اف ډایرکټرز په کال دوه کال کې الیکشن کې بیا نوی راولو زړه باز دا بدی چلی.
د یاد خیریه روختون چلون کې وای روختون به د نه ګټه نه تاوان پر اصول چلوي او هڅه به وي چې خلکو ته مفت او یا بیخي ارزانه مګر معیاري درملنه ورکړي.
درنو دونکو تاسو د مشال اړیو خبرونه ته وګورئ. اوس وخت شبه دی د مشال اړیو د ونیزي خبرونه د سولې په لور. په نننۍ خبرونه کې به تاسو واوري چې د عدم تشدد تکنیکونه څه دي. په دې اړه زموږ همکار بشیر واخ مختلف کارپوهانو سره خبرې کړي او دا ونیس پروګرام یې تاسو لپاره جوړ کړی دی.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې مو زه بشیر واخ هرکلی کوم. نن خبرونه کې د عدم تشدد مبارزې په طریقو او لارو چارو غږیږو. په تیر خبرونه کې مو واوریدل چې څېړنو ثابته کړې چې عدم تشدد مبارزه له وسلواله مبارزې دوه عمره کامیاب وي. په دې روسو کې په عراق، لیبیا او شام یا سوریه کې کلیوی خوا په روانو وسلوالو نخوتو کې په لکونو خلک وژل شوی دي، نو لبل خوا لا هم وسلوال په خپل مقصد کې کامیاب شوی نه دي. د همدغه هیوادونو سره نږدې په مصر او تیونس کې خلکو د مظاهرو او احتجاجونو لپاره حکومتونه لری کړل. د هر شخړې لمړی او اخیری حل خبرې اترې کول دي. د تعلیم خورولو لپاره د باچا خان په نامه جوړ شوی بنسټ باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر خادم حسین وایي چې د عدم تشدد د لارې د مبارزې لومړی طریقه خبرې او مذاکرات دي.
یو خبر خدا ده چې کله د اختیار او د وسایلو ارتکاز یا یو سوله سونو کې راغونډېدل وي د هغې نه رستو نفاق پیدا کیږي. کوم خلکو وسایل چې راغونډ کړي وي نو د هغې د زیار او کوشش وي چې دغه نور خلک د اختیار او د طاقت په بنیاد غلي پاتې کی، غلي چې هغه دغه مطالبه ونه کی، د تقسیم مطالبه ونه کی، هغه د انصاف مطالبه ونه کی. د دې د وجې نه هغه ریاستي سیزونه که د دې نه مخکې د جاګیرداري په بنیاد او که د هغې نه مخکې د بادشاهتو د ټولو کې دا خبره منځته راځي. نو د رومبه د دې چې کوم اعلی استعمال شوی دی چې کله داسې قسمه حالت بدل کړی شوی دی چې کله د اختیار ارتکاز او د وسایلو ارتکاز د تقسیم غاړې ته تللی او د مناسب او منصفانه تقسیم غاړې ته تللی، نو په هغې کې رومبه قدم چې اخیستی شوی هغه څه خلکو داسې اخیستی دی چې څنګه به د مکالمې عمل په مخکې بوزي، څنګه به داسې کوي چې چا دا اختیار ترلاسه کړی دی یا چا دا عمل کړی دی هغه سره نفرت نه، د عمل سره نفرت، او په هغه بنیاد مکالمه کول او مکالمې ته هر وخت تیار کېدل.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د عدم تشدد د مبارزې په اړه ګڼ کتابونه لیکل شوی دي. اکثره لیکوالان او څېړونکي په دې خبره یو خوله دي چې لومړی باید د مقابل لور سره خبرې وشي او که کامیابی نشي نو ورپسې د مظاهرو او احتجاجونو داسې لارې چارې کارول پکار دي چې مقابل کس په خپلې بې انصافۍ پښیمانه او هغه حق ته غاړه کیږدي. د امریکا د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکي مرکز میچا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکی ډاکټر مایکل نیګلر د عدم تشدد مبارزې د لارو چارو په اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ته وایي.
Many, many tactics have been documented, more than 200 of them.
د عدم تشدد د مبارزې لپاره تر 200 ډیر طریقې ستدې. دا ستا په حالت او قوت پورې د چی کومه طریقه در تر ډیره ګټوره تمامېږي. په یو کښاله کې شکیلې دواړې غاړې خپلې خپلې کمزوریانی او قوت لري او د هغې مطابق کار پر مخ بیایي. بل مهمه خبره د وخت ده. کوم کار چې د یوې شخړې په لومړۍ مرحله کې کوي هغه په اخیره کې کېدونکي کار سره فرق لري. مثلا په لومړۍ سر کې غوښتن لیکونه وړاندې کوي، خبرې او مذاکرات کوي. په دوهمه مرحله کې د هغه څه لپاره کوشش کوي چې مهاتما ګاندي ورته د مقابل لوري د زړه راسپړل وای. دا هغه مهال وي چې لږ خطر په ځان منی او پر ځان سخت تیر کړي. د نه خوړلو هړتال به کوي، یعنی روژه بنیسي. ځینې خلک د مظاهرې په ډیر ابتدایي مرحله کې د نه خوړلو هړتال وکړي او غوښتنلیکونه ډیر وروسته واستوي. مطلب مې دا دی چې ته باید هر څه په ترتیب وکړې. که ټول کارونه سم وکړې نو ملګری دې ډیریږي. په 1900 کال کې د پېښور پاکي سخوانۍ کې د پښتنو نسل وژنه وسوه، سره له دې چې دا ډیره خونړۍ پېښه وه. خو دغه کار د باچا خان په مشرۍ د خدای خدمتګار تحریک نور هم قوي کړ او غړي یې له 150,000 څخه 80,000 ته ورسېدل. نو تر هغې چې تر خپل مقصده د رسېدو لپاره دا د تشدد له لارې پر اصولو ولاړ پاتې سي، کامیابېږي.
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. تاسو په ټلویزیونونو، ریډیو او اخبارونو کې کتلی او اوریدل دي چې وړل خلک د خپل حقونو لپاره مظاهره کوي، سړکونو ته راوځي او احتجاج پر مخ بیایي. دا د عدم تشدد د مبارزې یو لار ده. خو په سربیا کې د عدم تشدد په اړه د څېړنو مرکز سنټر فار اپلایډ اکشن اینڈ نان وایلنس سټریټیجیز مشر سرجی پایوچ وای چې تر ډیره وخت پورې په یو ځای کې ناسته او احتجاج کول ځکه ډیر بریلې نه وي چې مظاهره چند ستړي کیږي او په مقابل لوري کوم خاص اغیز نه لري.
امریکایي عالم جین شارپ په کتاب کې د عدم تشدد د مبارزې یو سل اتنوي طریقې بیان کړې دي. په دې کې مظاهره، غوښتنلیکونه، تقریرونه، د همکارۍ نه کول، کار بندیزونه او د لارو بندول شامل دي. اوس خلک خپل هدف ته له سوله ییزو لارو رسیدو په خاطر نوې نوې طریقې کاروي. د دې لپاره نوې ټکنالوژي ډېر اهمیت لري. نن سبا چې په کومه طریقه خلک مظاهرو ته هڅول کیږي او څرنګه چې راغونډیږي، دا کار لس پنځلس کله مخکې ممکن نو. مطلب مې دا دی چې د عدم تشدد له 200 ډېر لارې شته چې خلک یې استعمالولی شي. یو ستونزه دا ده چې مطبوعات واضح مظاهرو ته زیات پام کوي او ډېر پوښښ ورکوي. دې کار ته د پام اړولو تکتیک یا طریقه ویل کیږي. دا ښه چل دی، خو مسله دا ده چې خلک ډېر زر مظاهرو کولو ته مخه کوي او کوشش داوي چې په مقابل لوري د فشار اچولو لپاره تر ډېره پورې یو پارک یا د ښار مشهور چوک تر خپل کنټرول لاندې وساتي. حقیقت وایو نو دا اسانه نه ده. تر ډېره پورې یو ځای کې پاتې کېدل ډېر لوجستیک غواړي، یعنی خلکو ته د خوراک سکاک رسول ستونزمن کار دی. بل دا چې نن سبا خلک دومره ډېر وخت نه لري چې خپل دفتر او کور دې پرېږدي او په ورځو ورځو دې په مظاهرو کې کینی. د عدم تشدد لارې مبارزې لپاره د خراب او ترب غوندې طریقې کارول پکار دي چې هم پرې وخت کم لګي او هم د رضاکارو مظاهره چانو لپاره پکې د وخت ستونزه نه وي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په تیرو خبرونو کې تاسو اوریدلی چې شخړې هغه محل رامستکیږي چې کله یو خوا د بل حق وخوري. حق خوړل یوازې جایداد نه دی، بلکې لچا د بیان ازادي اخیستل، سیاسي پابندي په لګول او ډیر نور داسې شین د بل حقونو په سرغړونه کې راځي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین په دې اړه وایي ل بل د خپل حق لپاره مبارزه په یوازې سر ډیره کامیاب نه وي، نو په کار د چیزان لپاره ملګری ولټول شي.
دی هغه خلکو کوم خلکو چې اختیار او وسایل ارتکاز کړو چې مرتکز کړی دی، دی هغه د چکم د انساني ضمیر دی یا اجتماعي ضمیر دی یا هغه کې د نن چې کوم سوچ او فکر دی، هغه فکر او سوچ د داسې قسمه طریقې سره هوا ورکول یا داسې قسمه طریقې سره را لړزول چې هغه د خپل محسوس کی چې گویا کې دا کوم عمل منکو دا عمل د انسانيت په ضد دی، نو هغه د پاره کوم طریقې دا هغه د پاره استعمالېږي. مثلا لوګي په بنیاد احتجاج کول او یا داسې قسمه احتجاج کول چې هغه خلک راوځي او هر څه کور او کوسي او دغه پری دی او یو ځای کې کینی، او بیا دا هم کې دي شي چې خلک د یو ځای نه یو اوږد مزل شروع کی تر بل ځای پورې اوږد مزل وکړي. د دې نه علاوه نورې طریقې داسې کې دي شي چې ځان سره ډیر شي خلک ملګری کول، او هغه ډیر شي خلک چې ملګری شي نو دا ډیر شي خلکو د فشار، د سماجي او سیاسي فشار په بنا چې کوم خلکو اختیار مرتکز کړی وي یا وسایل مرتکز کړی وي هغه مجبور شي چې منصفانه تقسیم کړي.
مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو. جسټ فار پیس انټرنیشنل یو غیر سرکاري اداره ده چې په خبرو او نورو پښتنو سیمو کې د خلکو سره په سولې ایز ډول د شخړو په حل کې مرسته کوي. د دې ادارې مشر علي گوهر وایي ځینې خلک په وسله مقابل کس د ځان تابع کول شي خدا کار پایداره نه وي.
د دې مين د یو بدلی بدلون چې کوي هغه بدن کې دنه او که بهاري هغه دایمي او دا د زور دا چې کمی نو دا وختن خو به ته هغه ته مو کې خو دنه بیا یې سای او نفرت یو کر کړه غلې
نو اوریدونکو پښتنه دا پیدا کیږي چې عدم تشدد دا سه ښه کار دی. ایا د دې لارې ملګری پیدا کول هم آسان دي؟ ځین وخت د دې جواب نیغ په نیغان نشي ورکول کېده. دا ځکه چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې دا مهال جګړې روانې دي چې په لکونو خلک یې وژلې دي. که دا خبره لږه مختصر کو او ځان ته نږدې کو نو وینو چې د پښتنو په سیمو کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې جګړې جاری دي چې له وجې خلکو ته بغیر له ټوپکه بریا ترلاسه کول ناممکنه ښکاري. خو ډاکټر مایکل نیګلر وایي داسې نه ده. دا هغه په خبره د عدم تشدد د مبارزې لپاره ملګری پیدا کول هنر غواړي خو سخت کار نه دی.
کتالیه چل درزی نو ډیره مشکل نه ده چې خلک د عدم تشدد مبارزې لپاره وهڅوي. یو مشهوره کیسه ده چې په بغداد کې یو ډله ځوانانو د عدم تشدد للارې د مبارزینو غونډې ګډوډولې. نو په هغوی کې ورته یو دوو کسانو وویل چې موږ ته معلومه ده چې تاسو په تشدد کې تکړه یاست، خو آیا تاسو دومره بهادر یاست چې خپل کار بغیر له تشدد وکړئ؟ دې خبرې د تشدد پلویان حیران کړل. سمدستی یې له تشدد لاس واخیست او مرسته یې شروع کړه. له دې مثال څرګندېږي چې ته خلکو ته ووایې چې عدم تشدد د عزت لار ده او ډیر جرأت ته ضرورت لري. ته ورته ووایې چې د عدم تشدد لار کیدای سي اسانه نه وي، خو سپک لار نه ده. ته پکې خپل انسانیت له لاسه نه ورکوي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د دیونه د پروګرام وخت هم دومره وو. زه بشیر ګواک در سره مخه کوم. خوشاله اوسئ.